افغانستان امنیتی ځواکونه د شاوخوا سل دولت مخالفه وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د هلمند له ځینو سیمو ولې افغان ځواکونه پشا شوي دي؟ احمد شیبریم د ازادي راډیو په یو ساعته خبري مجله کې ستاسو کوربه، په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف راسره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې تر هر څه مخکې خبرونه لرو. نړیوال خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي. نوري صاحب، د سر خبرونه څه دي؟
پاکستان کې د وروستیو سیلابونو او بارانونو له امله د مړو شمېر اوچت شوی دی، یو اویا تنو ته رسېدلی. او دغه راز سعودي عربستان هم د پوځي لګښتونو له پلوه په نړۍ کې درېیم ځای نیولی، یعنی له روسیې مخکې شوی دی.
مخکې تر دې چې دا او یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل له نوریاس نوري څخه واورئ، د افغانستان کورني خبرونه له رحمت الله افغان څخه واورئ.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د پروان امنیتي چارواکي وایي چې په انتحاري حمله کې ملکي وګړي وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیر څه باندې 12 ځکه د کابل ښار او 13% خښوي ده. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کندهار کې د وسلوالو څلور ډلې نیولې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د پروان امنیتی چارواکي وایي چې د غولت په سیاګرد ولسوالۍ کې په یو انتحاري حمله کې وملکي وګړي وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. د پروان امنیه قومندان محمد زمان مموزي ازادي راډیو ته وویل انتحار کوونکي پر موټر سایکل سپور وو او نن سهار 12 بجې د دې ولسوالۍ په بازار کې ځان ته چاپ دنه ورکړه. هغه زیاته کړه که څه هم د انتحار کوونکي هدف معلوم نه وو، خو وژل شوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. په هرات ولایت کې د ترکمنستان قونسل نن د ټاپي پروژې په اړه د فراله چارواکو سره وکتل. خواجه ایوازوف د فراله والی محمد اسف ننګ سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د ټاپي پروژې د عملي کولو لپاره باید دوی ته بشپړ ډاډ ورکړل شي. د هغه په وینا د دغه پروژې زیات کارونه په ترکمنستان کې بشپړ شوي او تمه کیږي چې ژر یې په فرا او هرات ولایتونو کې هم چارې پیل شي. د فرا والی ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې د ټاپي پروژې د عملي کولو لپاره به هر هغه څه چې په توان کې دي تر سره کړی. د ټاپي پروژې چې په سیمه کې د ټولو لوی پروژه بلل کیږي، له ترکمنستان څخه د افغانستان د لارې هند او پاکستان ته ګاز انتقالوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیر څه باندې 12 کې کابل ښار 13% سمسور شوی. د دې ادارې رئیس مصطفی ظاهر نن د اقلیم د بدلون او نیالګیو کېنولو امه پوهاوي په اړه له جوړه شوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې له حکومتي هڅو سربیره خلکو هم د ښار په سمسورتیا کې ونډه اخیستې.
اگر مقایسه کنین از 1383 تا اینمی
کچیر 1404 کال 1403 کال سره پرتل کړو، کابل ښار 13% سمسور شوی دی. یعنی چې خلکو ابتکار په خپل لاس کې اخیستای، خلک دی چې په خپل کورونو کې نیالګی ایږدي او له سرسبزی سره مرسته کوي.
سره له دې چې کابل ښار د محل د نړۍ یو لکه کړو پلازمینو څخه شمیرل کیږي، خو افغان حکومت وایي چې د دغه ښار د سمسورتیا لپاره یو لړ پراخ پروګرامونه نیولې دي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کندهار ښار کې د وسلوالو څلور ډلې نیولې. له دغه ریاست څخه نن په خبره شوې اعلامیې کې راغلي چې نیول شوي کسانو لستنه دي او غوښتلې چې په کندهار ښار کې تروریستي حملې ترسره کړي. په اعلامیې کې ویل شوي چې له یادو کسانو څخه یوه اندازه وسلې، مهمات، دوه ارادي موټرونه او یوه اندازه چاودیدونکي مواد هم ترلاسه شوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې د موسمي بارانونو له امله د مړو شمېر وروسته له هغې اوچت شو چې ژغورونکو نور مړي وموندل. دغو بارانونو چې د اپریل له درېیمې پیل شوي په خیبر پختونخوا ایالت او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې سیلابونه رابهولي چې یو اویا تنه یې وژلي دي. د خیبر پختونخوا له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې وویل چې 10 نور مړي وموندل شول، چې په دې سره په دې ایالت کې د مړو شمېر 23 ته اوچت شو. د ادارې دغه راز وویل چې د موسمي بارانونو له امله له 140 زیات کورونه هم وران شوي دي. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې 40 کسان مړه شوي دي. د جنوبي آسیا د دوبني بارانونو فصل اکثره وختونه په پاکستان کې د سیلابونو د راوتلو سبب شوی چې ډېره ورانې کلیوالي سیمو ته پېښه کړې، ځکه دغه سیمې له ډېرو بنسټیزو تاسیساتو څخه نه دي برخمنې. په داسې حال کې چې آذربایجان او د ارمنستان ملاتړي بیلتون پال په لانجمنه نګورنه قرهباغ سیمه کې د نویو شخړو ملامتي پر یو بل اچوي. د نړۍ قدرتونه نن په غونډه کې په سیمه کې د یخو نړۍ ونښتو چې له څو لسیزو راهیسې ساری نه دی لیدل شوی. د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. ښکېل اړخونه په جګړو کې خپل لوري ته د نویو تلفاتو د اوښتو خبره کوي. په دغو څلورو ورځنیو جګړو کې د وژل شوو کسانو شمېر له څلوېښتو اوښتی دي. واټکل له مخې د مړو شمېر دوه شپېتو ته رسېدلی دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر خلف خلافوف په باکو کې په سیمه ییزه غونډه کې وویل چې هر څه چې په سیمه کې پیښیږي مسؤول ارمنستان دی، ځکه دا هیواد لیواله نه دی چې دغه کړکېچ حل شي او له نړیوال قانون څخه سرغړونه کوي. د ارمنستان ملاتړو بیلتون پالو په یو بیان کې وویل چې آذربایجان په زیاتېدونکي ډول ورستربلې په سیمه کې خپلې پوځي وړتیاوې زیاتوي. د بلې خوا په پام کې ده چې د لانجمنې نګورنه قرهباغ د کړکېچ د هواري لپاره د منځګړو هیوادونو د روسیې، امریکا متحدو ایالتونو او فرانسې استازي نن په ویانا کې په غونډه کې په سیمه کې د روانو جګړو د هواري پر لارو چارو خبرې وکړې. سعودي عربستان تیر کال د روسیې ځای ونیو او په نړۍ کې د تر ټولو لوړو پوځي لګښتونو له پلوه درېیم ځای خپل کړ. دا خبره د سویډن یو څېړنیز انسټیټیوټ پرون وکړه. د سټاکهولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ اټکل کوي چې تیر 2015 میلادي کال به په نړۍ کې د پوځي لګښتونو اندازه په سلو کې یوه زیاده شوي او 1.8 تریلیون ډالر، یعنی 1.6 میلیارد ډالر ته لوړه شوې وي، چې دا له 2011 میلادي کال راهیسې لومړی ځل دی چې په نړۍ کې پوځي لګښتونه زیاتېږي. تیر کال د امریکا متحده ایالات او چین بیا هم په نړۍ کې د پوځي لګښتونو د لست په سر کې وو. د امریکا پوځي بودیجه 596 میلیارد ډالر او د چین هم 215 میلیارد ډالر وه. د امریکا متحده ایالات یوازې په نړۍ کې د ټولې پوځي بودیجې له 3 باندې یوه برخه جوړوي. سعودي عربستان چې په یمن کې له یاغیانو سره په جګړه کې د یمن د حکومت ملاتړ کوي او دغه راز د سوریې د رژیم له وسلوالو مخالفینو سره هم مرسته کوي، تیر کال د 8.2 میلیارد ډالر په پوځي بودیجې سره د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې دریم ځای ونیو. روسیا هم خپل پوځي لګښتونه پر لپسې زیاتوي. تیر کال یې پوځي بودیجه په سلو کې 1.5 زیاته شوې او 6.5 میلیارد ډالر ته رسېدلې وه. د سوریې د حکومت د ملاتړ لپاره د دې هېواد د هوایي ځواکونو حملو او له اروپا سره په لویدیځه پوله کې پوځي پیاوړتیاو هم د دې هېواد پوځي لګښتونه زیات کړي دي. او د روسیې د بشري حقوقو مدافع نادیژدا کوتیپووا ته فرانسې سیاسي پناه ورکړه. کوتیپووا یوې سیمه ییزې رسنۍ ته نن وویل چې فرانسوي چارواکو یوه ورځ مخکې دی او ماشومانو ته د 10 کلونو په مخه سیاسي پناه ورکړه. هغه چې د پلانیتا نادیژدا په نوم دی یوه غیر دولتي سازمان رئیس ده. په تېره جولای میاشت کې وروسته له هغې فرانسې ته ولاړه چې روسي چارواکو یې سازمان یو بهرنی جاسوس سازمان وباله او یوه سیمه ییز تلویزیوني کانال هم د هغې ډله جاسوسه یاده کړه. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اوس هم پام کړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته چې مرزی احمد زی وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه وو. په هرات کې باسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه شپږ. په مزار شریف کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 11. په کندهار کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 9. په بدخشان کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه شپږ. په بامیان کې باسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه منفي 2. او په جلال آباد کې به هم باسمان وریځ وي، تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 14.
دا سدی رادیو یو ساته خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د کورونی او چارو د وزارت د ویان څرګندونې لرو چې د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي.
نزدیک به 100 نفر از دشمن یا از گروه طالبان به هلاکت رسیدند. 12 نفر از افراد گروه طالبان یا تروریست ها اینا بازداشت شدند.
بلورت به د دفاع د سرپرست وزیر په وینا واوري چې د هلمند له یو شمېر سیمو افغان ځواکونه پښه شوي دي. دا مسله مو د پوځي چارو لوی څېړونکي جنرال غلام حسین ازار سره شریکه کړي.
دا جنگ د مخالفین مسلح وجل یوازنه د حل لار نه دي.
د افغان ځواکونو د پښاتک پاړه مو د پوځي چارو د بل چړونکې باری آرز نظر هم اخیسته.
کیمن هر هغه پوسټ، هر هغه موضوع، هر هغه لیست زمکستی خوشکوي او هغه تصاحب راځي.
د طالبانو د ملا منصور ډله ادعا کوي چې د ملا عمر رور او زوی له دوی سره یوځای شوی، خو د ملا رسول ډلې دا ادعا رد کړې دي. نن د اروپای ټیمونو د اتلولۍ دوه کوارټر فائنلونه دي. په دې اړه هم معلومات درکو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شفق منوم د عملیاتو په ترڅ کې د سل دولت مخالفه وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د شفق منوم عملیات له دوه اونیو راهیسې په نږدې لسو ولایتونو کې پیل شوي دي. په دې اړه له کابله یوسف خان صدران راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو د له منځه وړلو لپاره یې په هغو ولایتونو کې پراخ عملیات پیل کړي چېرته چې د هغوی ډېر تحرکات محسوس و. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د شفق په نوم د افغان ځواکونو دا ګډ عملیات تعروضي بڼه لري او د دوو اونیو راهیسې په بدخشان، کونړ، سرپل، فراه، غزني، ننګرهار، هلمند، کونړ او فاریاب ولایتونو کې روان دي. ښاغلی صدیقي وایي چې د دې عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه سل وسلوال مخالفین وژل شوي، شاوخوا څوارلس ټپیان شوي او دولس نور نیول شوي دي. نوموړی وایي تمه کیږي چې په دې ولایتونو کې ډېر ژر د وسلوالو مخالفینو نفس لرونکي کسان له منځه ولاړ شي.
اهداف را که ما برای عملیات شفق خود تعیین کردیم،
هغه اهداف چې موږ د شفق عملیاتو ته ټاکلي دا دي چې د طالبانو اداري نظام جذب پټنځایونه او هغه ځایونه له منځه یوسو چې دوی کولی شي له هغه ځایه په ملکي او حکومتي اهدافو حملې وکړي. دا عملیات به د دښمن په کلیدي غړیو اغیز ولري. په تیره بیا په هغو ولسوالیو کې چې دوی دي او موږ ترې خبر یو.
په همدې حال کې ښاغلی صدیقي په غزنی، زابل او فراه ولایتونو کې د داعش وسلوالې ډلې د پیدا کېدو راپورونه نه تایید او نه هم ردوي، خو وایي چې د دوی څېړونکي ډلې په دې اړه پلټنې کوي. له دې دوه اونۍ وړاندې د امنیتي ادارو سرپرستانو د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې ویلي چې د شفق په نوم عملیات به د هېواد ټولو ولایتونو ته وغځېږي چې ورسره به هغه سیمې د دولت تر واک لاندې راشي چې د وسلوالو ډېر تحرکات لري. دا په داسې حال کې ده چې د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي د مخ پر خرابېدونکي وضعیت څخه اندېښنه لري او داسې وړاندوینې شوي چې افغان حکومت به په روان کال کې د سیاسي ستونزو تر څنګ له امنیتي پلوه هم په بد وضعیت کې وي. خو په مجموع کې د امنیتي چارو کارپاندو حکومت تیرو عملیاتو ته په کتو روان دي. عملیاتو ته هم د امنیتي ادارو په څیر خوشبینه نه ښکاري. له دې ډلې اجمل سایس ازادي راډیو ته وویل
لکه د تیرو عملیاتو په څیر د شفق عملیات به هم ډېرې مؤثرې او مثبتې پایلې د ځان سره ونه لري. د دې عوامل دا دي چې په لومړي سر کې د امنیتي ارګانونو په مدیریت کې یو ضعف موجود دی او همداراز د دوی په معلوماتو کې هغه معلومات چې د محلاتو نه اخلي هغه ډېر واقعیت نه لري او ډېر دقیق نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفینو تر ډېره د معمول خلاف سږ کال په ژمي کې جنګ روان ساتلی و او د نوي فصل له پیلېدو سره یې بیا دا اندېښنې ډېرې کړي دي. امنیتي ارګانونه هم روان دیارلس سوه پنځه نوي لمریز کال له ستونزو ډک بولي، خو وایي چې دوی یې په وړاندې چمتووالی لري او هڅه کوي چې د ځواکونو د تجهیزاتو لپاره له نړیوالې ټولنې لا ډېر کومکونه واخلي.
د شفق د عملیاتو مسله مې چې د افغان امنیتي چارواکو په وینا پکې سل دولت مخالفه وسلوال وژل شوي دي، د پوځي چارو له کارپوه جنرال غلام حسین ازاره سره شریکه کړې چې دی د دې عملیاتو په اړه څه نظر ورکوي. آیا دا د جګړې تر را روان موسم مخکې د دولت د مخالفانو د ځپلو لپاره دي؟
د افغانستان د جنگ په ارتباط د ما نظر په تیره دیارلس کاله کې دا و چې د جنگ د مخالفین مسلح وژل یوازنی د حل لاره نه دي. نو دغه خبرې چې ویا چې دوی د برلاسي دپاره دغه عملیاتونه شروع کړي دي تا اسې زما په نظر یو غلطه تکتیک او یو اشتباه استراتیژي دي چې افغانستان حکومت د جنگ لاملونه باید جنگ لاملونه ته توجه شي. ځکه پاکستان د مخالفین مسلح د روزنه مرکزونه د تمویل او د ترسیل هغه مسؤلیت تر غاړه لري. نو تر څو چې پاکستان په خپله همدغه کړنې ادامه ورکړي او مخالفین مسلح وروزي یا تمویل کړي، تشخیص کړي، افغانستان ته واستوي، نو هیڅکله به جنگ د افغانستان په ډګر کې نتیجه ورنه کړي.
جنرال صاحب هزاره، تاسو وایئ چې باید نورې لارې چارې ولټول شي. په ورته وخت کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ویل دي چې دوی د هلمند له ځینو ولسوالیو خپلې قواوې په شا کړې دي. نو آیا دا هماغه څه نظر دی چې تاسو هم له دې سره موافق یاست؟
په یو برخه کې زه د افغانستان د حکومت امنیتي ځواکونو قمندانانو سره موافق هم، خو بل خو دلته داسې مسله ده چې هلمند کې ډېر افغانستان په ټول افغانستان کې یو ډېره پیچلی استخباراتي جنگ دی چې د نړۍ په معاصر جنگونو کې نظیر نه لري. او دغه چې په شاسته وې دي د افغانستان د امنیتي ځواکونو ضعف دي. هلته ډېر فشار وو او افغانستان امنیتي ځواکونو وسلې نه لري، تجهیزات نه لري. تجربه د دې یو پیچلې چریکي او استخباراتي جنگ پر وړاندې نه لري، نو دوی مجبور وو چې په شاسته دغه یو اجباري عمل وو چې دوی ترسره کړي.
د ټولو ستونزو او مشکلاتو په درلودلو سره چې جنو ته تاسو اشاره هم وکړه، په پوځي برخه کې په اوسنی حالت کې د افغانستان امنیتي ځواکونه باید څه وکړي، تاسو څه وړاندیز ورته لري څو په روان میلادي کال کې د تیر کال په څیر باندې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات ډېر ونه وړي او په افغانستان کې امنیت هم بهتر شي؟
د افغانستان حکومت د افغانستان امنیتی ځواکونه د سیسه پلاس کینل لري چې هغه واقعا د سیاکار وکولای شي چې واقعا د جنگ مخنیوي وکړي. خو بیا هم د یو تدبیر په توګه فرض مثال کار اهل کار ته وسپارل شي، دغه سیاسي پوسټونه قومندانان، سیاسي قومندانان، سیاسي پوسټونه چې دلته دوی په قبضه کړی دي، او دغه د جهاد د اسلام او د مقاومت د قوم مذهب دروغجنې ټیکداران چې په خلکو باندې خېټه اچولې دي، دوی د زموږ د امنیتي ارګانونو نه لاس په سر شي. امنیتي ارګانونه درېګونی امنیتي ارګانونه زموږ تخصصي افراد، اشخاص لایق او متعهد وطن پاله افغانان لرو، هغوی ته کار وسپارل شي او دوی تجهیز شي، دوی تسلیح شي، دوی ته واقعا چې فرض مثال سرباز ته روحیه ورکول شي، زموږ چې ترسته افسرانو ته باید چې دوی ته مورال ورکول شي.
جنرال صاحب هزاره تشکر. اساج رادو په منځني سپد دول شپژنوي په ټول افغانستان کې اوري ل یوې خبرتیا ورسته تاسو کابل شته چې ازادي رادو ته زنګ وهي او زموش سره خپل نظر په افغانستان کې د امنیت په اړه شریک کړي. د ټلیفون شمیرې مو دي 0992935540، بل شمیره د 0982215550. شمیرې یو ځل تکراروم 0992935540 او بل شمیره د 0982215550.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ماښام لوو د سهار تر ول بجو پوری بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې ووري. اوریدونکو ته مخه کوو او وړاندې البته په خبرونه کې د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر څرګندونې لرو چې ولې یو شمېر افغان ځواکونه د هلمند له جنوسي مو پښه شوې دي. خو یو اوریدون کای په د ټلیفون په لاین کې دی. bale مهرباني وکړئ یا ساجی رادیو ده. bale دا ټلیفون قطع شو. بل څوک بل اوریدون کای هم په لاین کې شته. bale مهرباني وکړئ یا ساجی رادیو ده.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني ستاسو نظر. مهرباني
نمیت بارا بنیدست این نظر در سرشه کولی سم دست دقا ولیتی شورا و دقا غیر بس دقا سیاسی کردی در من جویسی او بیا کولی سم نمیت را سی که هیواد که در این کنل ریچی هیواد پرکرار سی او در پاکستان دیگه جنگ دقا کهی او دیگه سبارت که پاس کرو چه.
مننه ستاسو نظر مو واخیز. بل اوریدون کای هم په لاین کې را سره دی ټلیفون په کرشه. بل مهرباني وکړئ یا ساجی رادیو.
السلام علیکم اخر محمد نید کندهار.
مهرباني
د امنیت اړه دی د امنیت اړه می نظر دی چې د امنیت د خرابې اساسي لامل یوازې د کډنو دروازان چې جنگي دي په اطراف کې هغه یو څه مراد د ناتور کړي د څه ځوی فرمان باندې کې شنو ما نظر را دی چې څنګه امنیت الله شوال لپاره کار کوي او دا مشکلات راوړي
خو یو څه امنیت څنګه. مننه ستاسو نظر مهم وخت یو بل اوریدون کې هم په ټلیفون را سره دی. بل مهرباني وکړئ دا ساجی رادیو یو ساته خبري مجله ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خبر دا چې د امنیت په حق نه دا خبرې دي چې خپل انسان خپل کوشتن کې هیڅ کله امن نه راځي او خپل اصلي خبرې چې په دې کې دي هغه ټول نقصانات خپل ځانه ونه باسي امنیت نه راتلای او مالین ایله البلاغ الموجود.
مننه ستاسو نظر مهم واخیست. یو بل اوریدونکو هم دی، البته اوریدونکو ډیره مننه کوم چې په مشخص موضوع باندې خپل نظر لموش او د ازادي راډیو اوریدونکو سره شریکوي. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو. مننه، سلامت نظر مو. بلې
الو
ستاسو آواز اورم، مهرباني وکړئ خپل نظر.
خبر خدای شي د امنیت پر برابر مشکل ده سدي چې دغه موږ ځنه چارواکي چې د پوسټو والا په جنگ پر شروعي نخپل اجوالان ته کومکو رسیږي نه شي ورسیږي. څه مثال د باباجي دی شایسته خان ما سره وو په پوسټه کې وروره هیڅ کومه هیڅ شي دوی ورته د بشپې ما سره وو د داتلس لپاره نه پر شي دانسوله کومه کوشي نه کوي کیږي. بس مثال دغه دی چې وروره دې د لوړ چارواکو کار خراب دی.
مننه د ازادي راډیو د دې اوریدونکو نظر مهم ورخي. سوړاندې په خبرونه کې د پوځي چارو د یو څېړونکو شاغلي آرس نظر هم په افغانستان کې د امنیت په اړه سره شریکو. خو په یو خبرتیا پسې د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر څرګندونه اوریدلی شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي د هلمند له جنوب سیمو څخه د افغان ځواکونو ناڅاپي وتل به پراخې سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې راولي. خو دا کار به مرسته وکړي چې د افغانستان د جنوب د دې ناکراره سیمې دفاع پیاوړې شي. د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر د څرګندونو جزئیات د اجمل اند په راپور کې.
له موساکلا او نوزاد څخه افغان امنیتي ځواکونه د فبروري په میاشت کې ووتل. د دفاع سرپرست وزیر چې تیرونه په هلمند کې لسیمه ایزو مشرانو او د ملي اردو لقمندانانو سره وکتل. د غلطه د رویټرز خبري اژانس ته وویل د هلمند په بیلابیلو برخو کې پر امنیتي ځواکونو ډیر فشار وو او د ځواکونو د بیا تنظیمولو اړتیا وه. نوموړي ویلي په دښتي سیمو کې د سرتیرو خورول چیرې چې دوی د ولسي خلکو په امنیت کم اغیز درلود ستړي کوونکي وو. خاغلی ستانکزی په خپل دې مرکه کې د تورستي ډلو ستراتیژي ته اشاره کړې ویلي وسلوال په وړو ډلو کې یو ځای بل ځای ته ځي او په یو سیمه کې نه پاتې کیږي. د رویټرز خبري اژانس وایي د افغان سرتیرو دې ځای پر ځای کولو د ناټو د قمندانانو له هغه نظرونو سره مطابقت درلود چې ویلي افغان ځواکونه ډیر زیات خواره او شیندل شوي او له همدې فرصت وسلوال طالبان ګټه اخلي. هلمند چې له پاکستان سره په پوله پروت ولایت دی د طالبانو لپاره مهمه سیمه ګڼل کیږي. دا ولایت همدارنګه د نشه یي موادو وسلو د قاچاق پر لار پروت دی او خپل هم پکې په پراخه پیمانه تریاک تولیدیږي. حکومتي ځواکونه وسته دی ولایت مرکز لشکرګاه ته په نږدې سیمو د مارجی او ګرشک په سیر په نږدې خارګوټ او پر هغه لوی لار چې کندهار له هرات سره وسلوي ځای پر ځای شوی دی. رویټرز خبري اژانس وایي افغان ځواکونو په سنگین او کجکی کې هم خپل مورچلې پخې کړې چیرې چې د برېښنا د یو مهم بند ساتنه کوي. د رویټرز خبري اژانس ته یو ځایي قومي مشر محمد اخونزاده لخلي ویلي چې ځایي مشران د امنیت په اړه اندېښمن دي. اخونزاده پر چارواکو انتقاد کړی چې امنیت ته د پاملرنې پر ځای خپل جیبونه ډکوي. د قومي مشر زیاته کړې طالبان دا مهال د لشکرګاه په دروازو کې دي او مرکزي له خطر سره مخ کړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانګزی منلی چې وضعیت ګل ګلزار نه دی خو زیاته کړی چې په ستراتیژیکو سیمو کې د سرتیرو بیا ځای پر ځای کول به د دې سبب شي چې دوی به د وسلوالو د تلو راتلو مخه ونیسي او امنیتي ځواکونه به د جګړې نه وخت ترلاسه کړي. معصوم ستانګزی وایي موږ باید جګړې له کلو او بانډو راوباسو. دی وایي موږ باید پولي وتړو او هغه سیمو ته ځان ورسوو چیرې چې د وسلوالو خوځښتونه لیدل کیږي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي دا به ډیر معقوله نه وي چې د موساکلا او نوزاد په څیر سیمو کې چې پراخ او کم نفوسه دي افغان امنیتي ځواکونه خواره واره شي. د هلمند له موساکلا او نوزاد څخه افغان امنیتي ځواکونه د فبروري په میاشت کې ووتل. د افغان پوځي چارواکو دا پریکړه چې له ځینو پراخو سیمو نظامي ځواکونه باسي او په ځینو ځانګړو سیمو کې راټول او متمرکز کوي د حکومت د جنگي ستراتیژۍ په برخه کې څومره ګټور تمامېدای شي. اجمل اندوی مرکی په پیل کې همدا پښتنه د پوځي چارو له افغان کارپو باري ارس څخه کړي نو موري په جواب کې وویل
دلته هلمند په حق د وه حالات مطرح دي. نظامي پریکړه یو دفاع ده یو تعرض دي او په اصول کې تعرض د دفاع ډیر مشکل ډیر توانمند غواړي. نو کومې په دفاعي حالت کې په پوسټو کې ځانونه ساتلای شو دا به ډیر مشکل وي چې موږ بیا تعرض ته آماده سو. تعرض هم توانمندی
ډیره تر دفاع غواړي. زه فکر کوم چې د هلمند ساحه پراخه ساحه ده او جنګي فشار ډیر زیات دی پر حکومتي ځواکونو باندې، او حکومتي ځواکونه هم شک نسته چې په درایت باندې تاسو پورې هلته جنګېدلي دي. نو ځینو مجبوریتونو له مخې به دا ځایونه شي شوي، که نو دا یقیناً هر هغه پوسته، هر هغه موضوع، هر هغه لویشت ځمکه دوی خوشي کوي او هغه ته طالب راځي.
د دفاع د وزیر استدلال دا دی چې موږ سرتیری ډیر زیات خواره کړو، دا هغه څه دي چې خپل وسلوال طالبان هم غواړي، نو په دې توګه به زموږ قواوې ضعیفې کمزوري به دی. وایي که په ځانګړو نقطو باندې تمرکز وکړو موږ به د جګړې نه وخت په لاس کې واخیستلی شو. آیا که په ځانګړو نقطو کې تمرکز واوسي امنیتي ځواکونه به ونه کولی شي له هغې نقطو نه بیرته ځان پیاوړی کړي او په اصطلاح په سیمه کې وسلوال وځپي؟
زما په اند که د وزیر صاحب دفاع دغه خبرې واقعیت ولري، لومړی باید ومنو چې تېر لس کاله یا یولس کاله یا دولس کاله مو اشتباه کړی ده. که دا کار عملي او د ښه نتایجو لرونکی وي، ولې په دا تېرو کلونو کې دا کارونه دي سوي چې دونه تلفات مو ومنله، دونه فرار د سربازانو ومنې، منابع ټول مصرف شولې، پس له دیرلسو کالو څخه موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې ځینې سیمې باید خوشې کړو. او دا کلمه چې موږ دا ځکې خوشې کوو او پر ځینو خاصو نقطو تمرکز کوو، دا یو نامعلوم مفهوم دی. دا څوک نشي توضیح کولای، نتیجه کولای شي چې پر کومو نقطو په کوم حالات کې، یعنې په افغانستان کې اوس په داسې حالت کې تر هلمند هم بله جګریزه نقطه شتون لري نه لري. نو چې موږ تر هلمند ولسوالۍ مکمل خوشې کړو، پر کوم بل ځای باندې موږ تمرکز کړو، په څه شکل تمرکز کړو؟ زه فکر کوم چې دا یو مجهول استدلال دی.
په هلمند کې که د ځینو سیمو خوشې کول د افغانستان د وسنۍ امنیتي ځواکونو لپاره مناسبه لاره نه ګڼئ، په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د بریا لپاره د تاسو په فکر باندې مناسب اقدامات به څه وي؟
زما په اند یوه لویه بدبختي د نظام په پیڅه ده، هغه فساد دی. د ښه حکومتداري نشتون د هلمند په هکله په خاصه توګه درته وایم، د هغه ځای د رهبري د تعین او د هغو د کړنو په هکله داسې یو حالات رامنځته کړی دي چې خود به خود دولتي قواوو ته هم د امنیت په هکله باندې ډېرې ستونزې را خلق کړي دي. زه فکر کوم چې تر ټولو د مخه په هلمند کې یو ښه اداره رامنځته کول دي، تر څو هغه اداره په تریاکو کې شکیل نه وي. دا یو. او په دوهمه درجه کې د پرسونل د دفاع دپاره باید هلته زیات شي، او دې امکانات په پوره توګه وکارول شي. خو تر ټولو مهمه دا چې امریکایي ځواکونه باید هلته په جګړه کې شي.
د پوځي چارو کارپوه باري آرزو د یو خبر له مخې خبر لرو چې په هلمند کې له پنځو ورځو راهیسې د موسی کلا، زنداور، باغران او واشیر په سیمو کې د طالبانو د دوو ډلو د ملا منصور او ملا محمد رسول د ډلو ترمنځ جګړې روانې دي. او ویل کېږي چې د هورموس په علاقه کې په نوزاد رود او د لنډۍ ناوې په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده او دواړو لورو ته مرجوب لا اوښتې ده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
علاءالدین احمدزی په راستول سمس کلی کې حکومت باید د لوګر د پولي عالم د سیمې په مساکله کې عملیات وکړي، دلته وسلوال په زور له خلکو پیسې اخلي. حامد د زابل لمیزان بولسوالی د اندړو لکلی لیکلی دی، یونان ته د افغانانو تک په حقیقت کې په اوبو کې غرقې دل دی. حاجی شمس الحق د سنگین لولسوالی لیکي، جبار قهرمان له خلکو سره ژمنه کړې چې موټر سایکلونو ته به اجازه ورکړي، او دی وایي چې دې ته خلک ډیر خوشاله دي. اسلم ارمان له خوسته د کانکور په ازموینه کې بریالي او زکونکو ته مبارکي ورکړه ده او ناکام زکونکو ته د ښه تعلیم هیله کړې ده. او قاری محمد مدنی د نورستان له ومالی کلی دی د شفق منو معاملات باید د نورستان په وانټ وایګل کې هم تر سره شي. څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د پروان امنیتي چارواکي ویلي دي ولایت په سیاګر د ولسوالۍ کې نن په یوې انتحاري حمله کې و ملکي وګړي وژل شوي او وشت نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا یو کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کندهار کې د وسلوالو څلور ډلې نیولې دي. له دې ریاست څخه په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې نیول شوي کسان 19 تنه وو او غوښتل چې په کندهار ښار کې تروریستي حملې ترسره کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دندو کې د ځنډ او غفلت په خاطر د کابل ښار د دولسمې امنیتي حوزې یو شمېر مسؤلینو دندې تعلیق کړي. د دې وزارت ویاند نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې په دغو چارواکو کې د حوزې آمر یو شمېر افسران او پولیس هم شامل دي. د افغان پوځ لسګونو پخوانیو افسرانو نن د مالي وزارت په مخ کې مظاهرې په ترڅ کې له حکومته د تقاعد په پیسو کې د عدالت غوښتنه وکړه. دوی وویل چې د اساسي قانون له مخې اوسنیو او پخوانیو متقاعدینو ته باید د تقاعد یو ډول پیسې ورکول شي، خو پخواني افسران ادعا کوي چې اوس ورکه ډیر توپیر موجود ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیره څه باندې ولسیز کې کابل ښار 13% سمسور شوی دی. د دې ادارې رئیس مصطفی ظاهر نن د اقلیم د بدلون او نیالګیو کېنولو عامه پوهاوي په اړه په یوې غونډه کې وویل چې د حکومت له هڅو سربیره د ښار په سمسورتیا کې د خلکو ونډه هم زیاته شوې ده. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د موسمي بارانونو له امله د مړو شمېر وروسته له هغې اوچت شو چې ژغورونکو نور مړي وموندل. د خبر پښتونخوا له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې وویل لس نور مړي وموندل شول چې په دې سره په دې ایالت کې د مړو شمېر 40 ته اوچت شو. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې هم شپږ څلیرش کسان مړه شوي دي. په داسې حال کې چې آذربایجان او د ارمنستان ملاتړي بیلتون پال په لانجمنه نګورن قرباغ سیمه کې د نویو شخړو ملامتي پر یو بل اچوي. د نړۍ قدرتونه نن په غونډه کې په سیمه کې د خونړیو نښتو د اواري پر لارو چارو خبرې کوي. سعودي عربستان تیر کال د روسي ځای ونیو او په نړۍ کې د تر ټولو لوړو پوځي لګښتونو لپلوه دریم ځای خپل کړ. د خبره د سویډن یو څېړنیز انسټیټیوټ پرون وکړه.
موسم سپورتي خبرونه سباون کاکړ وړاندې کوي.
سلام په موکرای د هیواد مهم سپورتي خبرونه ته. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هندستان هیواد ته ورسید. د کرکټ بورډ مرستیال عز الله فضلی آزادی راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي ټیم به د اپریل پر 10 له نامیبیا سره خپلې څلور ورځنۍ سیالۍ د ایکاب لپاره پیل کړي.
هندستان ملي لوبډله د 13 ورځې هندستان ته ورسېدلې. د شپې 10 بجې ورسېده او دوی به ان شاء الله په 10 تاریخ باندې د نامیبیا سره زموږ څلور ورځنۍ سیالۍ د ایکاب لپاره هغه گرین نیویډا ګراوند کې چې د هندستان د کرکټ بورډ د خوانه مشترک او سعودي په اړه باندې بنومړي
شغلی فضلی زیاده کړه چې تر دې سیالي وروسته به افغان ټیم هایلند ته هم د خپلو څلور ورځنیو سیالیو لپاره سفر وکړي. تکل شوی دی چې په نږدې راتلونکي د مویتای سیالیو لپاره افغان لوبغاړي سویډن ته ولاړ شي. د مویتای فدراسیون مرستیال عبدالجمیل محمدی آزادی راډیو ته وویل چې د دغه سیالیو هدف د نړیوال سیالیو لپاره آمادګي نیول دي چې په تایلند کې ترسره کیږي. ښاغلی محمدی زیاته کړه چې په دې تمریناتي سیالیو کې چې په سویډن کې ترسره کیږي افغان مهاجر هم ونډه واخلي. او د انګلستان د غوړ لیگ په سیالیو کې د مانچستر یونایټیډ ټیم د اوتون ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو پر اساس مانچستر وکړای شول چې 2-0 په وړاندې اورتون ټیم ته ماته ورکړي. د مانچستر ګولونه انټونیو او مارسیال وهل. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځني سپد 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په نړیوالو موضوعاتو کې واوري چې امریکا د عربو په سمندرګي کې د ایران یو شمیر وسلې نیولې دي. د افغانستان په اړه دا خبر لرو چې د طالبانو د ملا منصور ډلې ادعا کوي چې د ملا عمر رور او زوی له دوی سره یو ځای شوي، خو د ملا رسول ډلې دا ادعا رد کړې ده. دا به هم واوري چې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې له افغانانو سره د قضایي چارو په برخه کې د مرستو ژمنه کړې. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون نظر مو په دې اړه اخیستی.
دا ډېر مهم ګام دی چې عدالتي او منصفانه محکمې په افغانستان کې موږ لرو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي دي چې د کابل ښار تر پخوا ډیر سنسور شوی دی او نن د مرنجان په غونډې کې دغه ادارې نوی نیالګي هم کښېنول او نن د اروپایي ټیمونو د اتل ولې دوه کوارټرز فاینلونه دي. په دې اړه هم معلومات درکو. مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه مطالبه ته مخه کړو، یو سیمه ایز او نړیوال مطلب راخلو چې هم نړیوال دی هم سیمه ایز. د امریکا سمندري ځواکونو په عرب سمندرګي کې یو اندازه وسلې نیولې چې ګمان کېږي له ایران څخه یمن ته انتقالې دي. په دغه کښتۍ کې چې ویل کېږي د تیرې میاشتې په روسیو کې نیول شوې سلګونه میله وسلې وي، ایران تر دې وړاندې ورته ادعاوې رد کړې دي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د امریکا سمندري ځواکونو د اپریل پر 4مه نیټه خبر ورکړی چې په عرب سمندرګي کې د وسلو دغه کښتۍ د مارچ پر 28مه نیټه درولې وه. دوی وایي په دې کوچنۍ کښتۍ کې 1500 میله کلاشنکوف، 200 توغندي وشتونکي دستګاوي او لسکونه کالیبر ماشینګنې موندل سوي دي. امریکایي ځواکونه وایي دوی د کښتۍ عمله بیرته خوشي کړې خو وسلې یې ګرځولې دي. داسې ګمان کېږي چې دغه وسلې له ایران څخه یمن ته انتقال دي. د امریکا پوځ وایي دا د هغو غیر قانوني وسلو د انتقال وروستۍ پیښه ده چې له ایران سره تړاو لري او د امریکا لخوا کشف او ضبط شوی دی. ایران په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو چې د سعودي په مشرۍ او د امریکا په ملاتړ اطراف سره جنګیږي ملاتړ کوي. د امریکا پوځ تر دې وړاندې هم هغه وسلې چې د استرالیا او فرانسې سمندري ځواکونو نیولې وې د ایران بللې وې چې ګواکې یاغیانو تاسوول کېده، خو ایران او حوثي یاغیانو دواړو هغه تورونه رد کړي وو. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویلي له حوثي یاغیانو څخه د ایران ملاتړ په سیمه کې د بې ثباتۍ راوستلو د هڅو یوه بیلګه ده. دی وایي د وسلو د انتقال موضوع شاید د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح سي. ارنست زیاتوي موږ واقعا د دې ډول پیښو له کبله اندېښمن یو، ځکه په یمن کې د یاغیانو ملاتړ کول هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوانینو سره په ټکر کې دي. امریکایي چارواکو وړاندې ویل وی چې له حوثي یاغیانو سره د ایران مخامخ اړیکې محدودې دي، خو وایي د ایران پوځ دغه یاغیان تجهیز او تمویلوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له تیر کال راهیسې هڅه کوي چې عبدالربو منصور هادي بیرته د یمن د ولسمشر په توګه واک ته ورسوي. ټاکل شوی د اپریل پر 13مه نیټه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې پیل سي. دغه راز د سولې تر خبرو د مخه، یعنی د اپریل د 13مه نیټه څخه د شکیلو لورو ترمنځ د اوربند پیلېدل په پام کې نیول سوی دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ویل کیږي د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډلې د پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی د نظامی کمیسون مشر ټاکلې ده. د قاری یوسف احمدی په وینا د ملا عمر د کورنۍ دوه غړي به د اوسنی مشر ملا اختر منصور د ډلې د پیاوړتیا لپاره کار کوي. د ملا منصور د مخالف ډلې مشر ملا رسول د ډلې ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا اوازې له حقیقت لري ښکاری. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د طالبانو د یو ویاند په وینا د دې ډلې د پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب او ورور یې ملا عبدالمنان دواړه د دې ډلې د رهبری شورا ته ورغوښتل سوي وو. د قاری یوسف احمدی په وینا د ملا عمر د کورنۍ دوه غړي به د اوسنی مشر ملا اختر منصور د ډلې د پیاوړتیا لپاره کار کوي. ملا اختر منصور د مشرتابه تر لاسه کولو راهیسې د طالبانو د یو شمیر څانګو له مخالفت سره اوس هم مخامخ دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د سخت دریځو طالبانو ترمنځ د یعقوب د کورنۍ نوم اوس هم ډیر حیثیت لري. یعقوب د طالبانو لخوا د افغانستان د 15 ولایتونو لپاره د نظامی کمیسیون د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د ملا منصور د مخالف ډلې مشر ملا رسول د ډلې ویاند ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته ویلي چې دا اوازې له حقیقت لیرې ښکاري.
زه متأسف په دې نه یم، ځکه چې کوم مظالم او مظلومیت د امیر المؤمنین محمد عمر مجاهد په باره کې د ده د کورنۍ مشتد علما په مخکې بیان کړي دي، خو هغه ماته دا اذعان نه راکوي چې زه دا اذعان وکړمه چې و دا مجلس یې څه وایي، خو دا خبره موږ اورېدلې ده. خو هغه مظالم چې دوی موږ ته بیان کړي دي چې ملا صاحب سره کوم شوي دي د دې منصور د ډلې په لاس باندې، نو فکر نه کوم چې دغه کورنۍ دې ورسره یوځای شي.
د مولا منصور په مشرۍ د طالبانو رهبری شورا ته دغه دوه کسان لاغه ورسته شامل سوي چې له مولا منصور سره له مخالفت لاس واخست. مولا اختر منصور ورسته له هغه د طالبانو مشر وټاکل سو چې تیر کال د مولا عمر مړینه د هغه له مرګ دوه کال ورسته تایید سو. د شورا یو غړي رويټرز خبري اژانس ته د نوم نشو د لو په شرط ویلي چې مولا منصور په خواله یعقوب او مولا منان ته لوړ ځایونه او د شورا غړي توپ وړاندیز کړي وو، خو په رسمي توګه دوی د دوشنبه په ورځ د شورا لخوا د تایید ورسته ته وټاکل سول. د مولا عمر د کورنۍ غړو مخکې ادعا کړې و چې یعقوب د طالبانو مشر دی. مولا منصور د مولا عمر د اوږدې مودې مرستیال و. د طالبانو د مشر په توګه د منصور له نابه بره ټاکل کېدو وروسته د دغې ډلې په یو شمېر غړیو کې د ده پر وړاندې احساسات راوپارېدل چې طالبان یې د مولا عمر د مړینې د خبر په پټ ساتلو غولولي وو او ویل یې دی د پاکستان لخوا کنټرول کېږي. تیر کال د ګنشمې راپورونو لمخې منصور له مخالفو ډلو سره په نشته کې ټپې سوی وو، خو طالبانو دا راپورونه رد کړل او یو ژغیز پیغام یې خپور کړ او ادعا یې کوله چې دا ژغ د مولا منصور وو او هغه روغ جوړ دی. مخکې د طالبانو د مولا اختر محمد منصور ډلې ویلي وو چې له دوی څخه یو مهم بیل سوی مشر مولا عبدالقیوم ذاکر بیرته ژمنه کړې ده چې ورسره یو ځای سي. د سولې عالي شورا هم ویلي وو چې شاید د طالبانو د دوو ډلو نږدېوالی د سولې بهیر ګړندی کړي.
دا ساجرادو پرونه خبرونه کې وړاندې واوري چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي کابل شار 30% سمسور شوی دی، خو اوس پراشو د یو ان ډی پی مرسته د افغانستان عدلیه وزارت د یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې په مرسته عدالت ته د افغانانو د لاسرسي په هدف یو پروګرام پیل کړی دی. د دغه وزارت چارواکو د سیشن بی پروسه ساجرادو ته وویل چې دغه درې کلن پروګرام به تر ډیره د هیواد په دریو ولایتونو کې عملی شي چې لمخې به له خلکو سره په حقوقي برخو کې مرسته کیشي. په همدې حال کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي دا پروګرام به د افغانانو لپاره د عدالت د پلي کېدو په برخه کې ګټور تمام شي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
د عدلی وزارت د معلوماتو لمخې عدالت ته د افغانانو د لاسرسي پروګرام په درو برخو لکه وړیا حقوقي مرستې او عامه پوهاوی، د عدلی او قضایي ارګانونو ترمنځ همغږي او درېمه برخه تقنین او بشري حقوقو کې متمرکز دی. دغه وزارت اداري مرستیال سید محمد هاشمی د سشنبې په ورځ آزادۍ رډو ته ویل چې دغه پروګرام به د 2014 میلادي کال اپریل میاشتې نه تر 2018 میلادي کال پورې دوام وکړي. ښاغلی هاشمی ویل دا پروګرام تر ډیره په هرات، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د خلکو لپاره په پام کې نیول شوی چې عدالت ته لاسرسی نه لري.
ارائه خدمات به مردم افغانستان است، هم از زن و مرد و
د وی دغه پروګرام هدف ټول افغانانو، نارینه او ښځو او ماشومانو ته د حقوقي خدماتو رسول دي. تر ډیره په هغه ولایتونو کې چې حقوقي مرستې نه دي رسیدلې، هلته به د میرمنو لپاره دا ټول خدمتونه وړاندې سي. نوموړي همدارنګه هیله څرګنده کړې چې دا پروګرام به په نورو ولایتونو کې هم عملي سي. ښاغلی هاشمی وایي د همدې پروګرام لمخې به د لکس یا عدالت د افغانانو د لاسرسي پروګرام په کابل، دایکندی، بامیانو، بادغیس، هرات او بلخ کې هم تطبیق سي او په دغو سیمو کې به خلک وکړی سي وړیا حقوقي مرستې او مشورې تر لاسه کړي. د عدلی وزارت د معلوماتو لمخې د دغه پروګرامونو لګښت په کال کې 6 میلیونه ډالر کېږي چې د یو ان ډی پی لخوا ورکول کېږي. د پروګرام په داسې حال کې پیلېږي چې لدې مخکې په وار وار عدالت ته د افغانانو د کم لاسرسي په اړه شکایتونه موجود و. هم د ستونزې ته په کتو په ځینو مواردو کې خلک د سیمه ییزو جرګو لاري خپل حقوقي ستونزې حل کوي او ان په ځینو مواردو کې وسلوالو مخالفینو ته مراجعه کړې ده. دا هم د هلكې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند رفیع الله بیدار ازادي رډو ته ویل چې دا پروګرام به خلکو ته په عدلي او حقوقي برخو کې آسانتیاوي رامنځته کړي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دغه لار کې همیشه غوښتلی دی چې په افغانستان کې عدالتي نظام پیاوړی شي او په هغه صورت کې به تر نورو اجزاوو چې د عدالت محکمې لپاره مهم دي، د وکالت مدافع سیستم خاصتا دا وکسان لپاره چې د دغه خدماتو در د کول لپاره پیسې او مالی توانمندي نه لري، دا ډیر مهمه ده چې په راګا توګه باندې دغه خدمات ارزشي او دا ډیر مهم ګام دی چې عدالتي او منصفانه محکمې په افغانستان کې موږ لرو.
د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن وای حکومت مکلفیت لري چې عدالت ته په مساویانه توګه د ټولو افغانانو د لاسرسي امکانات برابر کړي. ولسمشر اشرف غنی هم له دې وړاندې د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې ستونزې تایید کړي او په وار وار یې ټینګار کړی چې حکومت په دغو ارګانونو کې اصلاحاتو ته ژمن دی.
جوان
پولیس
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو بندوبست
لرو فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیره څباندې یو لسیزه کې کابل ښار 30% سمسور شوی دی. د دې ادارې رئیس څرګندونې نن د اقلیم د بدلون او نیالګیو کښېنولو د عامه پوهاوي تر کنفرانس وروسته خبریالانو ته وکړي. د ادارې د نیالګیو ښودلو کمپاین د کابل ښار له مرنجان تپې پیل کړ چې پکې یو شمېر ځوانانو هم برخه واخیسته. له کابل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
سره لدې چې کابل خاریان له ککړې هوا څخه سر ټکوي خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې دا ښار د پخوا په پرتله اوس زیات سمسور شوی. د دې ادارې رئیس مصطفی ظاهر د سه شنبې په ورځ د اقلیم د بدلون او نیالګي کېنولو عامه پوهاوي په اړه له جوړې شوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د حکومت له هڅو سربېره خلکو هم د ښار په سمسورتیا کې ونډه اخیستې ده.
اگر مقایسه کنین از 1383
کچیر دیار لسودری اتم المریض کال لدیار لسوتلو نویم کال سره پرتله کړو کابل خر 30% سمسور شوی. یعنی خلکو په خپل نو وخت او ابتکار سره په خپل کورونه کې نیالګي کی چې لسر سبزی سره مرسته کوي.
د ادارې د سه شنبه په ورځ د نیالګي او خودلو کمپاین د کابل خر له مرنجان د پیس خپل کړ چې پکې یو شمیر ځوانانو هم برخه اخیستي وو. د کمپاین غډونوالو ویل چې د کابل خر د سمسورتیا په برخه کې د حکومت له حسوم لا تړ کوي او په دې برخه کې به پوره وانډه واخلي. دوه تنو ځوانانو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
زمانو فرید احمد د کابل خاري یو تنو ستونکو د کمپاین غډونوال سم غنن په لاسګونه ونه دلته کېنولې. یو درخته دی و انسان ژوند ژغوري مکه هر یو انسان د سیوي و درخته کېنو نو د ټول چاپريال لپاره د ټول انساني ژوند لپاره به یو غټ کار وي.
سبحان الله سالک هستم یک از این شهروندان افغانستان. بالاخره
سبحان الله سالک هم بالاخره دیونالګي کېنول د افغانستان راتلونکي لپاره یو پنګ ده. حکومت هر څه ته رسیدګی نشي کولای. د ښار اوسیدونکو باید خپل همکاري وکړي.
سره له دې چې کابل ښار د محل د نړۍ یو له ککړو پلازمینو څخه شمیرل کیږي خو افغان حکومت وایي چې د دغه ښار د سمسورتیا لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې نیولې دي. کابل ښار والی او اړوند ادارو سمود وړاندې د کابل ښار د سمسورتیا لپاره د نیالګیو ایښودلو پراخ کمپاینونه پیل کړل. دوی وایي چې د محل په قرغې او د کابل ښار په یو شمیر نورو سیمو کې د ونو د خاري کمربند چارې روانې دي.
د ناجی صاحبی پر راپور کې مو واوریدل چې د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي وایي چې کابل ښار 30% سمسور شوی دی. د ازادي راډیو په خبرونه کې مو په تیرو دریو څلورو اونیو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو راپورونه درلودل چې حکومتي چارواکو او خلکو نیالونه کښېنول او ژمنه یې وکړه چې د لړۍ ته به نور هم دوام ورکړي او همدارس په ورته وخت کې له خلکو څخه دا غوښتنه کوله چې د نیالګیو په ساتنه کې مرسته وکړي. که چیرته تاسو د کوم ځانګړي ولایت یاستی او د خپل ولایت د نیالګیو په اړه معلومات غواړئ نو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو ویب سټ ته ورشئ. مثلا هلته خوست ولیکئ، د خوست په اړه به تاسو معلومات په سرچ کې ترلاسه کړئ، او که چیرته کندهار لیکئ، بلخ لیکئ، کندوز لیکئ یا بل ولایت، په هغه اړه به هم تاسو معلومات ترلاسه کړئ. وړاندې به په دې خبرونه کې واورئ چې نړۍ تر ټولو وختونو نن سبا زیاته چاغه شوې ده، خو په وی خبرتیا پسې د اروپאי فوټبال د اتلولیو په اړه معلومات تر سره شریکو.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
د فوټبال د اروپאי ټیمونو د اتلولی پترس کې نن دوی مهمه لوبي تر سره کیدونکې دي. د جرمني بایرن مونیخ د پرتګال له بونیفیکا سره په کوارټر فائنل یا ترنیمه پایلوبي مخکې لوبه کې مخامخ کیږي. بونیفیکا د پرتګال د لیگ د سر ټیم دی او دا ل 2012 کال را ورسته لومړی ځل دی چې کوارټر فائنل ته رسیدي. بونیفیکا په اروپایي اتلولۍ کې اوس په سی ګروپ کې د لس امتیازاتو په ترلاسه کولو له اتلتیکو مادرید وروسته دوم ځای لري. بایرن مونیخ بیا د جرمني اتل ټیم دی او ویل کېږي چې ډیره پیاوړې دفاع لري. بایرن مونیخ د اف ګروپ په سر کې 15 امتیازات لري. د اروپایي اتلولۍ بل کوارټر فائنل د بارسلونا او اتلتیکو مادرید فوټبال ټیمونو ترمنځ دی. د دې لوبې ډېر جدیت شایداوي چې دواړه لوبډلې د اسپانیا دي، خو د اتلتیکو مادرید د ټیم روزونکی په دې باور دی چې دی به په دې لوبه کې له ډېرو حیرانوونکو پیښو سره مخامخ نشي. د اسپانیا اتلتیکو مادرید لوبډلې روزونکی پابلو سیمون ریټر سټانس ته وویل: دی وایي زما په فکر موږ یو بل ښه سره پیژنو. زموږ لپاره به دا ښه وي چې له بارسلونا سره ډیر مخامخ شو، ځکه چې دوی تاسو ته ډیر داسې چانسونه درکوي چې هغه تشي د لوبې په ځانګړي وضعیت کې ډکې کړي چې شاید تاسو له دې سره د لوبې په یوې ځانګړې موقع کې مخامخ شئ. چې څومره ډیر ورسره مخامخ شو هغومره ښه دی. زه په دې برخه کې هیڅ شک نه کوم. زه په دې لوبه کې د ډیر حیرانوونکو حالاتو اټکل نه کوم. اتلتیکو مادرید بیا د سی ګروپ په سر کې ځای لري او له خپلو څلورو لوبو څخه یې دیارلس امتیازات تر اوسه ترلاسه کړي دي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافه او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفه په یاد لري.
نړی تر ټولو وختونو زیاته چاغه شوې ده. یو نه به چرنه شي چې په نړی کې په لاسو کې یو سړی او په وښو کې یو د چاغوالي په ناروغي اخته دي. د غچړنه د نړیوالو روغتیاي ادارې په مرسته د لندن د امپریال پانتون ساينس پوهانه کړې ده. د دې چرنې په اړه نور تفصيل لملي بشیر څخور.
په 1915 کال کې په نړۍ کې د خوارځواکو شمیر تر چاغو کسانو زیات وو، خو تر 2014 کال پورې د هرڅه تغییر وکړل او په نړۍ کې د چاغو کسانو شمیر تر خوارځواکو زیات شو. د لانست په نامه په یو ژورنال کې نوې خبره سوې چېرنه شي چې په تیرو 40 کلونو کې د نړۍ پر کچه د سړو د چاغوالي درجه 3 چنده زیاته شوې ده، چې له 1915 کال راهیسې له 3.2% څخه 10.8% ته زیاته شوې ده. په شذو کې د چاغوالي درجه 2 چنده زیاته شوې ده، چې په 1915 کال کې 5.2% او په 2014 کال کې 14.9% و. په دغه څېړنه کې له 1915 کال څخه تر 2014 کال پورې د 40 میلیونه بالغو کسانو بی ام آی شمیرل سوی او مقایسه سوی دی. بی ام آی د یو کس د قد په مقابل کې د هغه د وزن اندازه ده او څرګندوي چې وزن یې څومره خطرناک دی. څېړنه دا هم ښیي چې جاپاني سړي او ښځې تر ټولو کم بی ام آی لري. په ښه اقتصاد لرونکو انګریزي ژبو هیوادونو کې د خلکو بی ام آی په اوسط ډول د هغو هیوادونو د خلکو تر بی ام آی زیات دی چې انګریزي ژبه نه وایي او متوسط اقتصاد لري. په اروپا کې د سویس او بوسنیایي ښځو بی ام آی تر ټولو کم دی او د برتانیې سړي په اروپا کې له سمه درجه تر ټولو زیات بی ام آی لري. په ټوله نړۍ کې په برتانیې کې د سړو بی ام آی 2.7 درجه او د ښځو 8.7 درجه ثبت شوی دی. تر ټولو زیات اوسط بی ام آی لرونکي هیواد ساموا دی چې پکې اوسط وګړي چاغ ګڼل کیږي. په نړۍ کې 1% سړي او 2% ښځې د چاغوالي په جدي ناروغي اخته دي چې د زیات وزن لکبل عادي فزیکی کارونه لکه په پښو تګ او سا اخیستل ورته ګران سي. په ټوله کې 55 میلیونه بالغ انسانان د چاغوالي په جدي ناروغي اخته دي.
بنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multinational اروپا تر امریکا لا آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
دا ازادي راډیو د دې یو ساعته خبری مجله ورسته او تنشتې شبي او پرې خبری مجله کې مو مهم دغه موضوعات راخستیو. د د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شفق په نوم د عملیاتو په ترڅ کې د سل دولت مخالفه وسلوالو د وژلو ادعا وکړه او د شفق په نوم عملیات له دوو نویو راهیسې په نږدې لسو ولایتونو کې پیل شوي دي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی وی د هلمند له ځینو سیمو څخه د افغان ځواکونو ناڅاپي وتل به پراخې سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې راولي، خو دا کار به مرسته وکړي چې د افغانستان د جنوب د دې ناکراره سیمې دفاع پیاوړې شي. طالبانو د دغې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر د زوی د نظامي کمیسون مشر وټاکه. البته د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډلې دا ادعا کړې ده. د دې ډلې ویان قاری یوسف احمدي وویل د ملا عمر د کورنۍ دوه غړي به د اوسني مشر ملا منصور د پیاوړتیا لپاره کار کوي، خو د طالبانو د بلې ډلې ویاند د ملا رسول د ډلې ویاند ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا رد کړه. په دې خبري مجله کې مو دا خبر هم درلود چې د امریکا سمندري ځواکونه په عرب سمندرګي کې د یو اندازه ایراني وسلو د نیولو ادعا کوي چې یمن ته انتقالېدل. دوی وایي چې دوی یوه کښتۍ د تیرې میاشتې په روسیه کې ونیوله چې په هغه کې په سلګونه میله ایراني وسلې وې چې د یمن د یاغیانو د مرستې لپاره د سمندر له لارې یمن ته انتقالېدي. ازادي راډیو په منځني څپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسداباد پارون پل عالم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 1.5 نیولې شي. د ازادي راډیو د دې او ساعت خبری مجله ورستی تر رسیدلې یو ک چرته تاسو دغه خبری مجله نوی اوریدلې یا مو د انټرنیټ لاري نوی اوریدلې او یا مو د رادیو لاري تاسو بیا هم کولای شئ چې د ازادي راډیو ویب سټ ته ورشي. په ویب سټ کې زموږ ژوندۍ خبرونه تاسو اوریدل شئ او همدارس کومې خبرونه چې تیرې شوې دي هغه د مهالویش لمخې تاسو د ازادي راډیو په ویب سټ کې اوریدل شئ. زه احمد چبر له تاسو څخه اجازه غواړم د خبرونه په ورستیو کې د فرهاد دریا یو سندره سره لرو.
سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما جړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چور شون دا جہان میں واڑ پر کو یو ورس تے شام مرمن وے زیو واسے ستا پچاو پچن ستا بندی بدوستر گونا پناوام یو ورز و مونگستری لد دوم رده رو خلکو لاس پلاس دو بوڑی لد دوم رده رو درتا ولاړو ستا وسو دادو دوی سکی ویز ما پچیک زنگ دم ستا پر باولیو شرنگ دم ستا پایزیب که یو ورزو ستا پر جب دغسه سندرشنه وی زدهو تاومنی والے ساپس ترگو کے لمبے